له جن قال کوزیت خپا مننه سره وسمرزو اقتصادي خبرونه تا
دا سلام پاورانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وای چې د ایران له اتومي توافق وروسته به هند د افغانستان له لارې منځنی اسیا ته خپل صادرات زیات کړي. د دوخونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران اتومي توافق د دې لامل ګرځي چې هند د چابهار او نیمروز او همداراز د تورغونډي او اخچی بندر له لارې خپل مالونه منځنی اسیا ته صادر کړي.
دغه اوسنۍ پیشرفت چې د اتومي وسلو سره په توافق باندې په جهانی سطح د ایران سره دنیا ورسېدله، دې ته نور هم زمینه مساعده کړله او فرصتونه زیات شو. هغه قیدات او هغه بندیزونه به د من نه لاړ شي او هندوستان به په خلاص مټ باندې دلته سرمایه گذاري وکړي.
همداراز ویل شوي چې هند هیله لري چې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ جوړجاړی به مرسته وکړي چې هند د ایران له لارې له افغانستان سره سوداګري او راکړه ورکړه هم زیاته کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسل خانجان الکوزی وایي پاکستان په خوا تر دې د کراچي بندر له لارې افغانستان ته د هندي مالونو پر صادراتو بندیز لګولی وو، خو اوسمهال به دغه بندیز هم له منځه ولاړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې ښځې د زعفرانو په تولیداتو کې اصلي رول لري. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو کښت په ټول افغانستان کې ښه وده کړې او دې کښت په ټول افغانستان کې سلګونو ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړې. د نوموړي په خبره ټاکل شوی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت به 1.6 میتریک ټنه د زعفرانو پیاز هم د هیواد په 4 ولایتونو کې پر بزګر باندې وویشي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې د دې وزارت معلومات ښیي چې سږ کال به د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات وي. په پروان ولایت کې د اوبو لګولو یو پروژه او شپږ کشمشخانې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پروان ولایت د کرنې د ریاست لخوا په خپله شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اوبو لګولو دغه شبکه او کشمشخانې د کرنې وزیر د افغانستان 4 ولایتونو ته په خپل لومړي سفر کې پرانستې. اعلامیې زیاته وی چې د دغو شبکو 80% لګښت د کرنې او مالدارۍ وزارت پر غاړه اخیستی وو. د یادونې وړ ده چې اوس مهال دېرش نیخونی په پروان ولایت کې شته چې سلګونو بزګرو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 60 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ.
دوستانو د نن ورځې اونیز پروګرامونه مو اساسي او بشري حقونه او هم مخکښ شتي دي. دا به وروسته راسي خو تر دې دمخه به د ایران د اټومي موافقې په اړه تازه جزئیات سره شریکو. تاکه سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې د ملاتړ او پر ایران د مالی بندیزونو د لرې کېدو په پریکړه پر پریکړه لیک رای واخلي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر اساس به د دې هیواد پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې اقتصادي بندیزونه لري سي، خو د وسلو او د بالستیک میزایلو د جوړولو د موادو بندیز به په خپل ځای پاتوي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه نور جزئیات خبره کړي دي چې فرشته جلالزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمېر ډیپلوماټانو ویلي چې د امریکا متحده ایالات بنن د امنیت شورا 15 غړو ته د پریکلیک متن ورووېشي. د ډیپلوماټانو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ویلي دي چې د امنیت شورا غړي به د پریکلیک متن وڅېړي او بیا به رای ور باندې واخیستل شي. د ایران حکومت د تیرې شنبه په ورځ د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني سره په تاریخي موافقه کې ومنله چې خپل هغه اټومي پروګرام به چې غربي هیوادونه یې مشکوک کړي بند کړي. غربي دولتونه ویر لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام په مرسته د اټوم بم د جوړولو هڅه کوي، خو تهران تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دا پروګرام د سولې زو اهداف لپاره دی. د امریکا متحده ایالاتو اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د ایران د اټومي پروګرام د بندیدو په صورت کې به پر دې هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري شي. دا ویانا په موافقه کې د منل شوې چې د ملګرو ملتو بندیزونه به هغه وخت لري کېږي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره دا تایید کړي چې هغه اقدامات چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه موافقه ورباندې کړې وه ترسره شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی پریکړه لیک به د ایران په اړه د دغه سازمان مخکنی و پریکړه لیکونه لغوه کړي. خو د ویانا په موافقه کې ویل سوي چې پر ایران د ملګرو ملتو له لوري د وسلو بندیز به 15 کاله نور هم پاتې وي، او دا هیواد به لږ تر لږه د نورو اتو کلونو لپاره د مزایلو جوړولو د ټکنالوژۍ له اخیستلو منع وي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو چې امریکا، جرمني، چین، روسیا، فرانسه او بریتانیا دي، له ایران سره د دیلانجې د حل په لټه کې وو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې جرمني او اروپایي اتحادیه هم ګډون درلود. د ملګرو ملتونو د سازمان په پریکړه لیک کې به چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شویو موافقې د ملاتړ لپاره رایګیري ورباندې کیږي، د امنیت شورا د بندیزونو لپاره داسې یو میکانیزم هم معرفي کړي چې هغه کولای سي چې کچېرې ایران له موافقې سرغړونه وکړي، ټول بندیزونه په اتوماتیک ډول بیرته وځي سي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي راډیو نه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لیشارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلی سي. خدمتونو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په اړه بحث کوي، د خبرونه لملما څخه به واورو. د خبرونه ململمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مجر محمد اسد صفای دی. صفای صاحب شغلاست.
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیک هیلې د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صفای صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په اړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او دا سرحد لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپلو بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوطو قانوني څانګو ته راجع کړي او ویلي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی دغه اساسي قانون د 85 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په شکل وسی. دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادب او د حقوقو یو مهم مواد څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص کولای شي په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقونه نقص کیږي، د دې کولای شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تاسیس، جوړښت او د هغه د نپاره کوم معلومات راکړي خوښ وسو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړی ده. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري، او په ټول افغانستان کې 14 دفتره چې 8 صحوي دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوي دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوي دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم دي د ننګرهار صحوي دفتر یا سیمه ایز دفتر په نظر کې ونیسو، د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلور ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغې د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په د لارې شرایط او امنیتي وځ سره په مشخصو ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د ورزګان ولایتي دفتر، د فاریاب. داسې ولایتي دفترونه لرو او کمیسیون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخصو پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی که دغه حقوقونه لري ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی او انسان دپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی کمیسیون په دغه پنځه برخو کې مثلا د ماشومانو حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې دی کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دی کولی شي د زندانونو نه د توقیف خانو نه له نظارت خانو نه همدا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوقو له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي همدارنګه یو برخه د بشري حقونو د تعلیماتو څانګه ده چې هغې وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي هغې خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري کوم بشري حقونه دي چې د انسان هغه ته ډېر اړ ده او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي ځکه چې د افرادو او اشخاصو دپاره په یو ټولنه کې ډېره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپېژني ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پېژني هغې نه شي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي
ډېره مننه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقونو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړي دي
واقعا کېدای شي چې په ډېره لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسیون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنې د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه پنځه برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري او مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو بالخصوص د پولیسو په ارګان کې د تحقیق په ارګان کې همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې له بده مرغه وایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه له منځه نه ده تللې خو په مراتبو ټیټوالی پکې راغلی دی او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ربلوه او غیر قانونی عمل له دوی سره ترسره کېده که اوس هغه شکنجه هم ترسره کیږي دوی کوشش کوي چې اس اثار او علایم ترېنه پاتې نه شي ځکه چې هغې په دې دا ویره ورسره شته چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي همدارنګه په نورو برخو کې موږ او تاسې ګورو چې کله کله داسې ویل کېږي چې له تېرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه او سرټاکونې زیاتې شوې دي چې کمیسیون ته ډېر خلک راځي دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه وو بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپلو حقونو څخه معلومات نه درلودي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او دوی خپل حقوق غواړي کله چې حقوق یې نه رعایت کېږي دوی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي او کمیسیون د هغه حق د رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او ترسره کوي همدارنګه که چیرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې یعنې که چیرته د دوی د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې په همدارنګه د دوی د ژوند د سرپناه په مورد باندې د دوی په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې یعنی مختلف تغییرات راغلي همداسې په هره برخه کې کمیسیون ډېرې ښې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند
پولیس
آزادي خزینه پس اجازه نه ورکی چې دوی داش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایش لرو چې مونږ د وو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو صافي صاحب ستاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري یعنی ځکه چې په هیواد کې چې التا په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي تبن دیو چا حق نه رعایت کی همدارنګه هغه واد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار ولري تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون هم د ستونزو نه هغه کې نه ده به برخې نه ده یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشکلات لري و د هغه کسان زورواکي هغه کسان چې وسله درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي هغه هیڅ کله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري او د همیشه کوشش کوي چې د دې فعالیتونو په برخه کې خندونه رامنځته کړي او د یو نشي کولای چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه تر سره کړي مان د کمیسون په وړاندې خندونه او مشکلات شته
د ورستي پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو استراتیژیک پلان لري او د سالور کلو لپاره او د هر کال لپاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوښي او د دې په هویسته ورشي په یعنی ژوند تغییر پیدا کوي او کمیسون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه یعنی هر کال په تیر دو سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري او کمیسون په دغه برخو کې پراتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایی
ډیر مننه
لتاس خه مننه کوم ودان
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو مل سره
مخکخه خزي
السلام علیکم احمد شبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده د په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي مریم جان مکی په امریکا کې افغانستان لري یو انجلی ته تعلیم سخت نه دی
په امریکا کې نه تنها زما لپاره بلکې زما په سیر باندې نور ډېرې مېرمنې یې انجونې چې مثلا دغلطه په زده کړو باندې بوخت دي په بیلابیلو برخو کې زده کړې کوي تر د امکان تر حاله پوری دلته په ورته زمینی برابرې د زده کړو نه د کوم خاص یا ځانګړې ستونزه نه لري خو خپل ځینې وخت کې د هیواد ملري والی د خلکو نه لري والی هلته چې مثلا تر ډېره بریده پورې په ټولنه کې پاتې شوی د خلکو سره د راشه درشه درلودلې د ټولنې په منځ کې اوسېږي مثلا د مېرمنو سره د ټولې مېرمنو د حال و احوال نه مثلا خبر اوسېږي او د هغوی وخت وخت د هغوی پوښتنه کړي کله چې دغسې یو حالت نه بیا مثلا دغسې یو حالت ته راځي دغسې یو ټولنې ته راځي چې مثلا د اغېزې د ټولنې نه د خلکو د حالت نه یو څه لریواله پیدا کوي نو تبا دغه خپله یو ډول ستونزه ده مګر تر ډېره پورې به دلته یو څه زمینې مساعدې دي مېرمنو لپاره چې دوی زده کړې کوي او په خپلو زده کړو باندې بوختې دي.
دغه زمینې چې تاسو ورته اشاره وکړه، طبیعي خبره ده چې د افغانستان او امریکا په تعلیم کې ډېر فرق شته، خصوصا د مېرمنو د نجونو لپاره، لیکن دا د کالج چاپیریال ساسو په نظر که چېرته له افغانستان سره مقایسه کې د یوې نجلۍ لپاره څه توپیر لري، داسې اشاره ورته کولی شي؟
بیخي غوڅې وایم، د افغانستان سره د پرتلې وړ نه دی. دلته تر ډېره وریدې پورې هر څوک کولی شي خپل ځان جوړ کړي، په دې معنی باندې چې زه مثلا زه غواړم یو څه وکړم د ځان په خاطر، ما سره څوک کار نه لري، مثلا هغه زه چې څه ډول یم مثلا په ما باندې څوک کار نه لري، مګر زه فکر نه کوم که هلته څوک په دغه شکل باندې مثلا په کالج کې هغه د کالج محیط چې کومه څه دی زمونږ تر ډېره بریده پورې هغه مشکلات هغه ستونزې یو چا ته د دې اجازه نه ورکوي، بالخصوص یو ښځینه ته یوې نجلۍ ته د دې اجازه نه ورکوي چې مثلا هغې چې کوم هغه هدف دی، هغې چې کوم هغه ګول دی، هغه هغې ته ځان ورسوي.
مریم جان مکۍ، تاسو یوې مهمې مسئلې ته اشاره وکړه چې تقریبا یو ډول فردي ازادي ده سه یو متعلمه په امریکا کې لري. په افغانستان کې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مال یو شمېر کسانو سره خبرې کړې دي، هغوی دا وایي چې ټپ لولو او یا معلمي کوو، یعنی د نورو شوبو له خاطر خلک زړه نشه کوي، او کله چې ما له دوی علت پوښتنه کړې ده، فرضاً کورنۍ دې ته هڅوي، خپل خپلوان دې ته هڅوي، سیاسي دغه دوه رشتې ولولي، څنګه ستاسو مطلب هم همدا ده سي، یعنی که په امریکا کې غواړي فرضاً انجینري ولولي، انجینري بستی شي، که ژورنالیزم ته مخه کې ژورنالیزم بستی شي، څه قیودات په چا باندې نه وي؟
بله، هدف مې همدا و، یعنی له بله مرغه باید ووایم، کله چې مثلا په افغانستان کې یو نجلۍ اته اول خو تر دولسمه پورې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، کله چې مثلا شپږم اووم ټولګي ته ورسېږي، مثلا هغه نور په دې نامه باندې چې مثلا لوی شوي یا مثلا کلیوال خبرې کوي یا مثلا تربوران خبرې کوي، هغه نور د زده کړو ته نه پرېښودل کېږي چې هغه خپل نور زده کړو ته ادامه ورکړي. خو که چېرته مثلا کومه کورنۍ داسې پیدا شي، مثلا زه هدف مې د لورو پرتو سیمو نه دی، خو که په ښار کې مثلا دغسې فامیلونه پیدا کېږي چې مثلا هغوی یعنی تر ډېره بریده پورې دغه کار اوس شوی دی، هغوی خپل نجونو ته اجازه ورکوي چې مثلا هغوی دولسم یا تا دولسم لوړې زده کړي چې د دولسمه پورې، اما هلته معیار ورته څه ټاکي؟ معیار ورته دا ټاکي چې که ته مثلا کله پوهنتون ته ځې، ته مثلا یا تعلیم و تربیه ښوونه روزنه باید ولولې، یا باید ډاکټري ولولې، یا مثلا طب باید ولولې، ځکه ته باید یا ډاکټره شي یا باید معلمه شي، ځکه ښځه مثلا د دې لپاره نه ده چې هغه د مثلا انجینري وکړي، هغه د مثلا ژورنالیزم ته راشي، هغه د مثلا ځینو نورو مثلا هغه د اقتصاد ولولې، هغه د مثلا تجارت وکړي، هغه د مثلا په یو بانک کې کار وکړي، یا مثلا هغه اکاونټینګ ولولې. نه، دغه یو ډول هغه هلته موجود دی، هغوی لپاره یو حد موجود دی، یو حد یې ورته ټاکلی دی که ته مثلا چې ته غواړې زده کړې وکړې، ستا زده کړې به په دغه حد کې، یعنی مثلا هغه نه شي کولی. اوس مثلا زه که چېرته مثلا ژورنالیزم وایم، زه د دې دا شیتو نه وایم چې مثلا زه د څه بولولم، ډېری خلک دلته همداسې چې بالاخره مثلا قرباني کېږي په همدې هغې کې، خو دلته یو ډول فردي ازادي موجوده ده. که زه مثلا غواړم زما مثلا د ماشومتوب نه ژورنالیزم خوښ دی، مثلا زما د ماشومتوب نه ادبیات خوښ دي، زه غواړم ځان ورته ورسوم، زه غواړم په همدغه مسلک کې مثلا خپلې لوړې زده کړې مخته یوسم، ما سره څوک دا کار نه لري، یا مثلا په ما باندې دغه فشار نه شته چې نه ته باید یا دلته ډاکټري ولولې، یا باید دلته ښوونه او روزنه شي، مثلا ته باید هلته معلمه شي، دغه څه نه شته دي.
دغه فشارونه چې فرضاً په یو ټولنه کې لکه په افغانستان کې وي، په نجونو باندې چې تاسو باید مشخص شی ولولې، دا ستاسو په نظر د ټولنې په وروسته پاتې والی باندې هم تاثیر لري؟
تر ډېره بریده پورې، کله چې مثلا زمونږ یو مېرمن بې سواده شوله،
دلته د بې سوادي مسله نه ده، مثلا د دې مسله داسې که چېرته ډېرې نجونې په معلمینو کې ولرو او ډېرې نجونې ډاکټرانې ولرو او په نورو څانګو کې ونه لرو، په پرمختګ باندې به تاثیر مثبت وي که منفي؟
پرمختګ باندې طبعا ملبار خبره چې پرمختګ باندې تاثیر منفي دی، په دې خاطر باندې چې مثلا نن زه د یو چا لور یم، زه نن چا ژورنالیزم ته پرې نه ښودلم، یعنی دغه لاره تپ پاتې شوله، تر کومه پورې مثلا سبا بل څوک نه حاضرېږي چې دغه مسلک ته راشي، یعنی د هماغه یو پیسه باندې لکه یو ډول سلسله وکاره چې مثلا نن یو څوک تعلیم و تربیې ته لاړ، تعلیم و تربیې کې شمېر زیاتېږي، سبا بل څوک مثلا خپل اولاد ته وایي که لور ته یې تل مثلا تعلیم و تربیې ته باید لاړه شي، ځکه فلانۍ چې ده مثلا د فلانۍ لور چې ده هغه تعلیم و تربیې وایي، اما مثلا معلمي کوي، ستا د شرایط مساعد نه دي. زه داسې وایم که چېرته نن په دې شکل باندې پاتې کېږم. زه مثلا ما سره دغه مې چې نه ولا نور څوک دلته نشته، زه باید لاړه نه شم، یا مثلا ما ته اجازه نه راکول کېږي، بالاخره دغه لاره ټپ پاتې کېږي. تاسو زمونږ د ټولنې زمونږ پر سوالي باندې دلالت کوي. په دې خاطر باندې مونږ ډېرې برخې لرو هلته چې ضرورت ورته لرو. د ژورنالیزم په برخه کې مونږ ضرورت لرو، د انجینرۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو، د قضا په برخه کې مونږ ضرورت لرو، د سرمالۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو. ډېری دغه قضیې مثلا موجودې دي اوس هم په افغانستان کې، چې مثلا هغه اوس هم د ښځینه سرمالانو د نه شتون، یا مثلا د ډېرې کمرنګۍ له امله زمونږ ډېری مېرمنې وي چې هغوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. همدا ډول ژورنالیزم شو، همدا ډول نور مسلکونه شول، چې مثلا هلته دغه یو خبره ګرځېدلې ده که غواړي مثلا یا به تدوائی یا با مثلا تعلیم و تربیه وای. طبعا دا زمانگا دا طولانی زمانگا دا خلق پور سوالی بانه دلالت کهی.
مریم جان مکی مننه سی دا ازادي راډیو دا مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
ډېره مننه کوم شیبه سی له تاسو نه چې ما ته مو وخت راکړه چې یو څو شیبه له تاسو سره د مخکښو ښځو په پروګرام کې اوسېږي. ما د خپل خاندان سره زړه خاله وکړم.
ځوان دا څوک یې چې ګولې اور دې د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هټیرا کې د خپلوان پرات دې څوک یې پرون څوک یې بابا وشتلې ځوان دا څوک یې چې ګولې اور دې ریشتے جنازے را پاتے دمر کے چھو کلے کو رکھتے پرشنو جل کو باندھے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل اور رکھتے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیش کے وہی نی کرم او ماشم کو بنا سونا تا سوچے چھ گولے اور چه بیا دا سوځې د لیدشکې د پیغلو څونو